بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره و تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې ترنګ استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنۍ یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ساسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 12مه د 1442 هجری قمري کال د جمادی ثانی 12مه او د 2021 میلادي کال د جنوري 1 نیټه ده. ګرانو دوستانو، یادونه کوو چې نن یعنی د سلواغې 12مه نیټه اسلامی ایران ته د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د بیرته راستنېدو او د 57 د لسیزې د پیلېدو کلیزه ده. نو په دې اړه درته مبارکي وایو. د خبرونې په دوام کې له معمول سره سم لومبه د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې یو سیاسي تبصره لرو چې ایټمی موافقې ته د بیرته استنېدو په اړه د امریکې د ضد و نقیز ادعاو په حق لده. ورپسې هم د تاریخ پاڼه اورېدی شي. بیا د انرژي د لیکو د بخنه غواړم د انرژي د انتقال لیکې تر عنوان لاندې پروګرامونو د لړۍ دریمه برخه او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د 57 د لسیزې د پیلېدو په مناسبت د ځانګړو پروګرامونو لومبۍ برخه اورېدلی شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره ملو اوسئ. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې. نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت پوز اسلامي انقلاب په سیمه او نړۍ کې د اقتدار او پرتم په اوج کې وباله. د ایران د خارجه وزارت وایاند وایي د لویدیځو هیوادونو وسلې په فارس خلیج کې د بې ثباتۍ اصلي لامل دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د حکومتي پریکړو له تطبیقه رضایت ښودلی دی. د صلح په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي طالبان د صلح د مذاکراتو د ځنډېدو ذمهوار دي. او د پاکستان او امریکې خارجه وزیرانو د افغانستان په حق له ټلیفوني خبرې کړې دي. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د اسلامي جمهوریت پوز ویلی دی د ایران اسلامي انقلاب په سیمه او نړۍ کې د اقتدار او پرتم په اوج کې دی. د اسلامي ایران پوز پرون په یوه خبر پاڼه کې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې په درناوي سره څرګنده کړې ده. د ایران د اسلامي انقلاب بریا د سترو قدرتونو معادلات او حساب کتاب بدل کړ، او د لویدیځې آسیا په دې حساس سیمه کې د پردیو قدرتونو معادلات مات کړل او له ایران څخه د لویدیز ناروا لاس لنډ کړ. دغه خبر پاڼه زیاتوي چې د ایران اسلامي انقلاب پس له 270 کلونو توانېدلې له بل هر وخت زیات خپل اغیزناک او ټاکونکي موقعیت په سیمه ایزو او له سیمې د بهر بدلونونو په ډګر کې مضبوط کړي، او د نړۍ د مظلومو او ځپل شوو ولسونو د عدالت او ازادي غوښتنې د حرکت لامل شي. د دغه بیانیې په دوام کې راغلی دی اسلامي انقلاب د ایران د غیرتی او تل په ډګر کې د موجود ولس د بدرېغه ملاتړونو په اډانې سره د اسلام او انقلاب د دښمنانو له ډول ډول دسیسو او لوړو ژورو څخه په میړانې او کامیابۍ سره راوتلی دی، او نن سبا په سیمې او نړۍ کې د اقتدار او پرتم په اوج کې ځلیږي. د ویلو دا چې د 1455 لمریز کال د سلواغې د میاشتې 12مه نیټه له وطن څخه د 15 کلن لریوالي او جلا وطنۍ وروسته خپل هیواد ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ستر بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د راستنېدو ورځ وه چې کلیزه هر کال لمانځل کیږي. او ایران ته د امام خمینی لراتګه لس ورځې وروسته، یعنی د همدغه سلواغې د میاشتې په 22مه نیټه د ایران پرتمین اسلامي انقلاب بریا وموندله. نو دا وجه ده چې د سلواغې له 12مې نه تر 22مې پورې لس ورځې د سباون لسیزه نومول شوې ده. د ایران د خارجه وزارت ویان په فارس خلیج کې د بې ثباتۍ اصلي لامل د نورو لویدیزو وسلو ترڅنګ فرانسوي وسلې وبللې. سعید خطیبزاده د فرانسې د ولسمشر امانوئل ماکرون د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وویل برجام یو څو اړخیزه نړیواله موافقه ده چې د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک په ذریعه تایید شوې او تثبیت شوې ده، او په هیڅ توګه د دوباره مذاکرې وړ نه ده او لوری یې معلوم او نه بدلیدونکې دي. د ایران د خارجه وزارت ویان له اټمی موافقې د امریکې وتلو ته په اشاره سره هم څرګند کړه. امریکا له دغه موافقې وتلې ده او اروپا یې هم په ساتلو کې ناتوانه پاتې ده، او که د برجام راژوندي کولو او ساتلو ته کومه ګروهنه وي نو حل لاره یې ساده ده. امریکا د برجام ته راسته نشي، او د دغه هیواد د تیر ولسمشر په پړاو کې په ایران باندې لګېدلي ټول بندیزونه دې ختم کړي. هغه هم دا شان څرګند کړه چې فرانسوي چارواکي د فارس خلیج د سنډې په عربو هیوادونو باندې د خپل ډیرو وسلو له خرڅولو اندېښمن وي، نو خبرداوي چې په خپل سیاستونو کې بیا کتنه او پرې غور وکړي. په باکو کې د ایران سفیر آذربایجان جمهوریت ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر ستراتیژیک وباله. سید عباس موسوی بیگا په یو ټویټ کې ویلي چې نجوان ته د ایران د خارجه وزیر محمد جواد ظریف سفر د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا سربیره د قرهباغ له وروستي جنگ نه پس د سیمې د مواصلاتي لارو او ارتباطي کوریډورونو له نظره ستراتیژیک اهمیت لري. دا ویلو دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون د حالاتو د څېړنې او د نجوان د خود مختار جمهوریت له چارواکو سره د کتنې په موخه دغه سیمې ته تللی دی. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اونیم په نامه ځانګړې امنیتي غونډه کې د دغه هیواد په ولایتونو په تیره بیا کابل او بامیانو کې د حکومت د پریکړو په اجرا کې د غیر پوځي او دفاعي برخو له ښې ملګرتیا څخه رضایت او ډاډ څرګند کړ. د اونیم په نامه ځانګړې امنیتي غونډه د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ ترسره کیږي، او په دفاعي او غیر پوځي برخو کې د حکومت فیصلې په ټولنه کې د حقوقو له مزداکونو سره تطبیق کیږي. د افغانستان ولسمشر په دغه غونډه کې وویل په ټولنه کې د حکومت د فیصلو له مزداکونو سره د حقوقو تطبیق د هیواد لپاره د روښانه راتلونکي زیری دی. اشرف غنی په کابل او بامیانو کې د امنیتي پریکړو عملي کېدو ته په اشاره سره وویل د خارجو د حقوقو د ساتنې لپاره په دفاعي او سیول یا غیر پوځي برخو کې د شوو پریکړو تعقیبونه او اجرایی کېدل په ټولنه کې د تحرک او د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روحیې د زیاتېدو سبب شوی دی. د صلح په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي په قطر کې د صلح د خبرو د ځنډ مسؤل وسلوال طالبان دي، ځکه چې دغه ډله د دویم پړاو مذاکراتو رسمي بحث ته نه حاضرېږي. دغه وزارت ویاندې ناجیه انوري رسنیو ته په یو لیګلی پیغام کې ادعا کړې چې د دولت مذاکره کوونکي هیئت له اړومبه ورځې څخه د مذاکره اصولو ته ژمن دی، خو زیاتوي چې طالبان تر اوسه د مذاکراتو د دویم پړاو رسمي خبرو بحث ته نه دي حاضر شوي. نو موړې وایي چې په همدې اساس روانه جګړه د تاوتریخوالي کې د ملکی وګړو د تلفاتو بدې پایلې د هغو کسانو په غاړه دي چې په وینا یې د صلح مذاکراتو په بهیر کې د ځنډ لامل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی و قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مرکشي پلاوي د روانې میلادي میاشتې په ړومبیو کې د افغانستان صلح دویم پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل کړي، خو لا هم د یادو خبرو د پرمختګ په اړه کوم خبر نه دی ورکړی شوی. له بلې خوا د طالبانو مذاکراتي پلاوی د افغانستان د صلح له مرکشي ټیم سره د غونډې د ترسره کولو ته هیڅ ګروهنه نه لري. په ستراتیژیک او د عامه اړیکو په چارو کې د ولسمشر جگپوړي صلاحکار وحید عمر پرون په کابل کې یوې خبري غونډه کې وویل طالب ډله په افغانستان کې حقیقي صلح نه غواړي، ځکه چې په مذاکراتو باندې تمرکز نه کوي. وحید عمر دغه څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې له دې مخکې د افغانستان د حکومت د مذاکراتي ټیم یو شمېر غړو هم ویلي و چې له طالبانو سره د خبرو اترو په کولو کې نه دي کامیاب شوي. ګرانو اوریدونکو، په لغمان کې د کاري فرصتونو د 2500 ویکنسیو د رامنځته کولو په حق له جلال آباد څخه زمون خبريال یو رپورت را لګلې ده، نو پام ورته وکړئ.
په ختیځ ولایت لغمان کې نږدې 2500 تنو ته د کار کولو زمينه برابره شوه. چارواکي وایي د وزګارو لپاره د کار موندلو دا پروسه به نوره پراختیا هم ومومي. د افغانستان د سیمه ییز ارګانونو خپلواکې ادارې مشر شمیم خان کټوازی د لغمان مرکز مهترلام کې وی پراخې ولسی غونډه کې په مهترلام کې د کار موندلو د پروژې پرانیسته وکړه. نوموړي وویل دې پروژې ته د اوس لپاره د حکومت له لورې 260 میلیون افغانۍ بیلې شوې چې په راتلونکي کې به د بودیجې کچه نوره هم لوړه شي. شمیم خان کټوازی وویل په دې پروژه کې به د اوس لپاره 2400 تنه کورنۍ بې ځایه شوي او هیواد ته راستنه شوي کډوال د کار خاوندان شي. هغه وویل د لغمان په مرکز مهترلام کې به 500 بیلابیلې پروژې د مهترلام ښار د 1.5 شوراګانو او شپږو ګذرونو له لارې پلي شي چې په پلي کېدو سره باید د مهترلام ښار په بڼه کې هم پام وړ بدلون رامنځته شي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې مشر د لغمان د مرکز مهترلام ښار له اوسېدونکو وغوښتل چې د دې پروژې د پلي کېدو څخه په سمه توګه څارنه وکړي. په ورته مهال د لغمان والي رحمت الله یارمل وویل خوشحاله دی چې د لغمان د مرکز مهترلام ښار ګڼ شمېر وزګارو ته د کار کولو زمینه برابره شوه. هغه وویل دا پروسه به په راتلونکي کې د لغمان ولایت ولسوالیو ته هم وغځېږي او په دې توګه به د لغمان د انکشاف او پرمختګ کچه نوره هم لوړه شي. لغمان د افغانستان په ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې د کار کولو پراخه بشري ځواک لري، خو د کاري اسانتیاو د نشتون له امله یې ډېری ځوانان د کار په موندلو پسې په قاچاقي لارو له هېواده د باندې نورو هېوادونو ته ځي چې ډېری شمېر یې له لارې په اوږدو کې خپل ژوند هم له لاسه ورکوي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام ته غوښ شه. د پاکستان او امریکای خارجه وزیرانو د افغانستان په حق له خبرې کړې دي. د پاکستان او امریکای د بهرنۍ او چارو وزیرانو په ټلیفوني تماس کې د هغه څه په حق له چې په افغانستان کې د صلح بهیر بولی خبرې ترې وکړې. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی له خپل امریکایي همرتبه انټونی بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې وویل اسلام آباد په پراخو موضوعاتو او برخو کې د ګډو ګټو په بنیاد له واشنگټن سره ملګرتیا ته تیار دی. په دې حق له د پاکستان د خارجه وزارت لخوا په صادره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې شاه محمود قریشی په دغو خبرو کې انټونی بلینکن ته ویلي دي د سیاسي موافقې له لارې په افغانستان کې صلح د دواړو هیوادونو یو بنیادي هدف دی. په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د افغانستان په جنگ کې د دغه هیواد د پخوانیو چارواکو د دخالت په وجه پر هغوی نیوکه وکړه او هغه ستره تیروتنه وبلله. او د چین جوړه دویمه جنگي کشتۍ د پاکستان د پوځ د سمندري ځواک په بیړه کې شامل شوه. د پاکستان د سمندري ځواک د عام اړیکو دفتر پرون د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل د پاکستان او چین د سفارتي اړیکو له او یا یمې کلیزې سره هم مهاله د T-0450 جنگي کشتۍ د مخکتنې مراسم د چین په شنګهای بندر کې د دغه هیواد د پوځي چارواکو د پاکستان د سمندري ځواک د لوړ رتبه استازي په شتون سره ترسره شول. په بیانیه کې راغلی چې د پاکستان په نیوی کې د چین د جوړې دویمې جنگي کشتۍ شاملېدل د دغه ځواک دفاعي توانمني ډېره زیاتوي. د خبرونو پای. دا تهران دے دے ایران دے اسلامی جمہوریت خاک.
سیاسی تبصرہ.
اټمی موافقه ته د بیر د سنیدا په اړه د امریکا ادعاوې او بې ځایه تورونه. ګرانو دوستانو، دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د امریکې په ټاکنو کې د ډونالد ټرمپ له ماتې وروسته اوس سیاسي ټولنې په دې باور دي چې اټمي موافقې ته د امریکې د بیرته ستنېدا په لړ کې هیلې زیاتې شوې دي، خو د ایران منطقې غوښتنه برجام ته د امریکې بیرته ستنېدا نه ده، بلکې د خپل ولس لاندې شوي حق ترلاسه کول د ایران غوښتنه ده چې دا د امریکې او د اروپا مسؤلیت دی. د امریکې د نوې ادارې د چارواکو خبرې خودنه کوي چې د دغه هیواد په بهرني سیاست کې اوسنی انتخاب هم هغه د ایران پر ضد تور لګونه او د پروپاګاندا دوام دی. انټونی بلینکن د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه په خپل لومبنې ناسته کې د ایران د اټمي موافقې نه په سرغړونې تورن کړ. د هغه له وینا وروسته د امریکې د دفاع وزارت ویان جان کربی هم د ایران پر ضد تور لګونو او پروپاګاندا ته په دوام سره ادعا وکړه چې تهران اوس هم په سیمه کې د امریکایي پوځیانو او د امریکې د ملګرو هیوادونو ته یو ستر ګواښ دی. دغه ادعا د ایراني چارواکو د غبرګون سبب وګرځېده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر کې د برجام اړوند حقیقتونو ته په اشاره سره د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ته وویل امریکا اټمی موافقه تر خپل لاندې کړه، ایران ته د درملو او د خوراکي توکو په صادراتو بندیز ولګو او د ملګرو ملتونو د 2023 پریکړه لیک په لیکونکو ته سزا ورکړه. ظریف د دې پښتنې په کولو سره چې څوک باید لومبه ګام پورته کړي، بلینکن ته یادونه وکړه چې د ټرمپ د ادارې ماته خوړلي سیاستونه دي له یاد نه باسي. د ټرمپ د واکمنۍ په دوره کې د هغه یو موخه د ایران د اټمي فعالیتونو کمزوري کول وو، خو هغه په دې لړ کې له ماتې سره مخامخ شو. د ایران د دفاعي وړتیاو د محدودولو په لړ کې هم د امریکې هلې ځلې هیڅ نتیجې ته نه دي رسیدلې او ایران د خنډونو سره سره د پیاوړي کېدو لپاره په چټکۍ سره ګامونه پورته کوي. د ترهګرۍ په حق له هم د ایران په اړه د امریکې د روزنې ادعاوې په داسې حال کې کیږي چې د امریکې وتلې انډیال نوام چاسکي بخنه غواړم د امریکې وتلې نظر خاوند نوام چامسکي د روسیې د رشا ټوډې خبری چینل سره په خپل مرکه کې امریکا د نړۍ د ترهګرو پلار وباله. که څه هم مخکې ته لاړ شو نو وینو هم هغه کسان د ایران په وړاندې داسې ادعاوې مطرح کوي چې له دې مخکې په همدغه چل سره د برجام له نړیوالې موافقې څخه د امریکې د وتلو او د دې موافقې د تخریب زمینه برابره کړې وه او د ټرمپ د واکمنۍ په دوره کې هم د ایران پر ضد اقداماتو کې زیات رول ولوباوه. په دې توګه که څه هم د بایډن اداره په ظاهره اټمي موافقې ته د ستنېدو په اړه خبرې کوي، خو په حقیقت کې د هغه د ادارې کړچار او دریزونو څخه داسې ښکاري چې په نږدې راتلونکي کې په ایران باندې لګېدلې بندیزونه لرې نه کړي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى خامنئی د برجام مسئلې ته په اشاره سره په خپلو وروستیو سرګندونو کې وفرمایل د ایران اسلامي جمهوریت اټمي موافقې ته د امریکې د بیرته ستنېدا لپاره بیړه نه کوي، بلکې زموږ اصلي غوښتنه د بندیزونو لرې کول او د ولس د حق مطالبه ده چې دا په امریکې، اروپا او د هغوی په ملګرو پورې اړوند دي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې هم د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼه عزتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی و منی عزیزان و سم د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کیږي. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د اتبار ورځ یا یک شنبه د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 12 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې له 12 او د 2021 میلادي کال د جنوري له 1 نیټې سره برابر ده. نه سوه اتلس کاله مخکې د 1500 څلورویشتم هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې په اوولسمه نیټه مشهور عرب ادیب او شاعر بارق بغدادی وفات شو. هغه په څلور سوه درې څلویښتم هجری قمری کال کې زیږیدلی و او د نحوې او لغات په علومو کې د خپل زمانې تکړه عالم ګڼل کېده. له باری بغدادی څخه په یادګار پاتې یوازنی اثر د هغه د شعرونو دیوان دی. باری بغدادی په یو اتیا کلنۍ کې په داسې حال کې چې نابینا شوی و له دنیا سترګې پټ کړې. یو سل دوه ویشت کاله وړاندې د دیارلس سوه شلم هجري قمری کال د جمادی الثانی یا څلورمې خور په اوولسمه نیټه د مستدرک الوسایل خاوند خاتم المحدثین حاج میرزا حسین نوری وفات شو. په میرزا حسین نوری مشهور میرزا حسین بن محمد تقی بن محمد علی نوری مازندرانی په یو زر دوه سوه څلور پنځوسم هجری قمری کال کې د ایران د مازندران ولایت په نور ولسوالۍ کې زیږیدلی و. فقی، محدث، مفسر او شاعر میرزا نوری د شیخ العراقین عبدالحسین تهرانی، شیخ مرتضی انصاری، حاج ملا علی کنی، میرزا محمد حسین شیرازی او سید مهدی قزوینی شاگردی وکړه. میرزا حسین نوری هم داشان په حدیث کې د شیخ آقا بزرگ تهرانی، حاج شیخ عباس قومی، محمد حسین کاشف الغطا او سید شرف الدین عاملی یو استاد هم پاتې شوی دی. میرزا نوری د جعفری مذهب د اصولو په دودولو او د پاکو امامانو علیهم السلام د آثارو په خپرولو کې هم ډیر کوشش وکړ. دغه عالم فاضل همداشان په عبادت، پرهیزګاری، تقوا او نفسانی او انساني کمالاتو کې بیلګه او نمونه وو. د هغه له آثارو څخه یو په دریو ټوکو کې د فقهي مستدرک الوسایل کتاب دی چې د دغه کتاب د لیکلو په وجه دوی ته صاحب مستدرک الوسایل ویل کیږي. معالم الصبر، جنة الماوى او نفس الرحمن في فضائل سلمان هم د دوی لیکلي کتابونه دي. میرزا نوری یو جامع او معتبر کتابتون درلود چې په ایران او عراق عرب کې د کمیت او کیفیت له نظره ساری نه پیدا کېده، خو دغه کتابتون د میرزا له وفات وروسته په بشپړه توګه تیت پرک شو. میرزا حسین نوری بالاخره د دیارلس سوه شلم هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې په اوولسمه یا اوویشتمه نیټه په شپږ شپېته کلنۍ کې وفات شو او په نجف اشرف کې خاورو ته وسپارل شو. دوه څلویښت کاله پخوا د دیارلس سوه اووه پنځوسم هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په دولسمه نیټه د ایران د اسلامي انقلاب درواخات بنسټګر حضرت امام خمیني رحمت الله علیه له پنځلس کلنۍ جلا وطنۍ او له وطن څخه له لیرې پاتې کېدو وروسته د خلکو په شوره ډک ارکلۍ کې د اسلامي ایران په خاورو کې ګام کېښود. له حضرت امام خمینی څخه د ایران د ویش پو او میناناک ولس پراخ الکلی بی مخینی وو، په دې ډول چې ویل کېدلی شي د اوسمهال د تاریخ په یوه پړاو کې هم ولس د خپل یوه محبوب شخصیت د غشان هرکلی نه دی کړی. حضرت امام خمینی د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې له یوې لنډې وینا وروسته د اسلامي انقلاب د شهیدانو د احترام او درنښت لپاره په بېشتزاره کې د هغوی هدیرې ته ولاړ او هلته یې د خلکو په څپاند سمندر او ولولناک ټول کې مهمې خبرې وکړې او د خپلې وینا په دوام کې یو ځل بیا د بختیار حکومت د بادشاه یو لاسپوڅې او تالی څټې وباله او اعلان یې وکړ، زه د دغه ملت په ملاتړ سره حکومت ټاکم.
انرژی او د اقتصاد او سیاست مشترکات.
دوستانو دا سلام په وړاندې کولو سره زه ریاض احمد رضوی له خپل محترم همکارې
فاطمې سره
ستاسو په حضور کې تر څو د انرژي د لیګت پاپ لاین د سیاست او اقتصاد د امیزې د خبرونې دریم برخه تاسو ته وړاندې کوو. ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو.
عزیزانو د خبرونې په دغه برخه کې به ټاپه په پروژه کې د ترکمنستان د سیاسي او اقتصادي ملاحظاتو په اړه له تاسو سره غږیږو. که تاسو د خبرونې دوه مخکنی برخې اوریدلې وي نو د ټاپه د پروژې په اکله چې د ګازو پایپ لاین دی چې له ترکمنستان څخه افغانستان ته او له هغه ځایه پاکستان او بالاخره هند ته ګاز رسوي، د دغه پروژې د اوږدوالي په اکله چې کابو 1,314 کیلومتر ته رسیدل او د هغه د امنیتي ستونزو په اړه وژغیدلو، خو اوس غواړو په دغو څلور اړخیزه پروژه کې د ترکمنستان سیاسي او اقتصادي هدفونو ته یوه کتنه وکړو. ترکمنستان په نړۍ کې د هغو شپږو هیوادونو په لیست کې راځي چې د ګازو تر ټولو لوی زیرمې لري. د دې هیواد د ګازو د زیرمې اندازه کابو 1.2 میلیارد متر مکعب اټکل شوی او د دغه هیواد د تیلو د زیرمې اندازه هم 1.5 میلیونه بیلر اټکل شوی ده. ترکمنستان د ګازو د پلور په مټ په 2013 میلادي کال کې په مرکزی آسیا کې په اقتصادي ډګر کې له ثبات څخه برخمن شي. د دغه هیواد کورنی ناخالص تولید په 2013 میلادي کال کې 40 میلیارد ډالر ته رسیدلی و. ترکمنستان د ټاپه د لوی پروژې تر ټولو مهم غړی او د ګازو تامینونکی دی. د ترکمنستان د ګازو زیرمې د دې هیواد په ټولو برخو کې تیتو پراک دی، خو اکثر یې په لویدیځو او جنوب ختیځو سیمو کې پرته دي.
د ترکمنستان د غازی زیرمو ځینې برخې د دولت آباد دومنیز په سیمه کې د دې هیواد په جنوب ختیځ د ایران د سرخس سرحد ته نږدې پرتې دي. دغه سیمه په ترکمنستان تر ټولو لوی زیرمې په ځان کې لري. د ترکمنستان یو بل تر ټولو غټ غازی زیرمې بیا په جنوبي یولټان کې پرتې دي چې د 14,000 میلیارد میټر مکعب ظرفیت په لرلو سره چې د خیر سمندر سره موقعیت لري د دې هیواد د انرژي له مهمو زیرمو څخه بلل کیږي. د دغه لویو غازي زیرمو پرته د دغه هیواد د مرکزی آسیا د سیمې د انرژي د انتقال په مسیر کې پروت دی چې د خیر سمندر له لارې نړیوال بازارونو ته د لاسرسي او د عمله پیاوړی ژای اکونومیک ځای ترلاسه کړی دی. د سو پایپ لاینونو جوړېدا د انرژي په لیګت کې د ترکمنستان د نړیوال او سیمه ایز ځانګې د پیاوړې کېدو سبب ګرځېدلې دی. د هغه له جملې څخه کولی شو د مرکزی آسیا د ګازو پایپ لاین ته اشاره وکړو چې ترکمنستان یې له سوریې سره وصل کړی. همدارنګ د کوپز کردوکی او دولت آباد خان خانگیران د ګازو پایپ لاین بیا ترکمنستان له ایران سره مخاوله دي. همدارنګه د ترکمنستان چین پایپ لاین چې دغه هیواد او مرکزی آسیا له چین سره مخاوله، د بخارا اورال پایپ لاین او د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند ته پایپ لاین چې ټاپه نومیږي له هغو پایپ لاینونو څخه شمیرل کیږي چې ترکمنستان یې پکې بنسټیز رول لري. Thank you.
قدرمنو اوریدونکو، د انرژي او د انتقال په ډګر کې د ترکمنستان په خوځښت او په فعال کېدو کې د دې هېواد د بهرني سیاست بدلون په تیره بیا یو لسیزه کې اغیزمن واقع شوی. د نیازوف په ولسمشریزه دوره کې بې غرضي او نه پلویتوب د دې هېواد د بهرني سیاست بنسټ وګرځېدل. په دې توګه دغه هېواد د سیمې او د نړۍ د تحولاتو په وړاندې خونسا دریځ غوره کړ. د غلړۍ د ترکمنستان د ورپسې ولسمشر بردی محمدوف پر اتلو سره له جدي بدلون سره مخامخ شوه. په نوي شرایطو کې د انرژي او اقتصاد د ترکمنستان د دولت د نوي سیاست د بنسټ په توګه په نظر کې نیول شوی. د شوروي تر ړنګېدو وروسته کله چې ترکمنستان سیاسي خپلواکي ترلاسه کړه، یوازنۍ د ګازو پایپ لاین د دغه هېواد د صادراتو لپاره د ترکمنستان روسیه پایپ لاین و. ترکمنستان د پایپ لاینونو د جوړولو لپاره د سرمایه د نه درلودلو له دوران څخه د تیرېدو په حالت کې دی. په نتیجه کې د انرژي او په اقتصادي ډګر کې روسیې ته د ترکمنستان په پی ایل تی ای کې بدلون رامنځته شوی، په داسې توګه چې ترکمنستان نور د ګازو د قیمت او د روسي شرکت ګاز پروم سره په تعاملاتو کې چنې وهلی شي. د کابو یو لس میلیارد متر مکعب په کال کې ګاز له ترکمنستان څخه روسیې ته صادریږي. دغه مسله د دې سبب شوې ده چې د ترکمنستان اقتصاد د کرملین د سیاستونو څخه اغیزمن شي. د مثال په توګه کله چې په 2015 میلادي کال کې لویدیځو هیوادونو په روسیې اقتصادي بندیزونه ولګول، نو د روسیې اقتصاد له ستونزو سره مخ شو او د روبل ارزښت راټیټ شو. روسیې ته د ګازو په صادراتو د ترکمنستان اقتصادي پیلتیا د دې سبب شو چې ترکمنستان هم له اقتصادي ناخوالو سره مخامخ شي.
روسیې ته د ګازو په صادراتو د ترکمنستان اقتصادي پیلتیا د ګازو نړیوال قیمت لوړېده د دې سبب شوې چې ترکمنستان په خپل بهرني پالیسۍ کې د انرژي او په اقتصاد باندې تمرکز وکړي. له بلې خوا د ایران د ګازو په صادراتو باندې د امریکا او د ملګرو ملتو د امنیت شورا بندیزونه ترکمنستان دې ته وهڅوه چې د ګازو د صادراتو په ډګر کې رامنځته شوې تشه ډکه کړي او له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي. ایران هم د ګازو یو پایپ لاین د سولې په نامه جوړولو تر څو له ایران ګاز پاکستان او هند ته ورسوي، خو د بندیزونو له امله دغه پروژه څنګ ته شوه. چې دغه مسله هم د ترکمنستان ته د بل فرصت په لاس ورکړولو او محمدوف د سیمه ایزو او نړیوالو حالاتو له بدلونونو په کار اخیستلو سره د ګازو د صادرات لپاره د نوې مارکیټونو د لټولو هیلې ځلې پیل کړې. په دې خاطر ترکمنستان ختیځ لور یعنی چین، جنوب لور یعنی پاکستان او هند، او لودیس په لور یعنی ایران او اروپا ته د ګازو پایپ لاینونه وغځول. د ترکمنستان د ګازو او د تیلو د ودې طرحه د ترکمنستان د انرژي او د ودې په لړ کې یوه استراتیژیک اوږدمهاله طرحه ده. د تولید د ظرفیت لوړوالی، د بهرنیو پانګو جذبېدا، د صادراتو لپاره د مختلفو مسیرونو پیدا کول او د پیټرو کیمیکل صنایعو پرمختګ د دغې طرحې تر ټولو له مهمو مواردو څخه شمیرل کیږي.
ترکمنستان د ټاپه پایپ لاین په جوړولو سره غواړي په سیمه کې خپل اغیز او ورسره سم خپل ملي عایدات زیات کړي. بردی محمدوف هڅه کړې ده چې د اقتصادي مسلو په اخوا د ټاپه د نورو مثبتو اثراتو په اړه هم تبلیغ وکړي، تر څو په دې لړ کې د عمومي ځهانو او د نړیوالې ټولنې ملاتړ خپل کړي. په داسې حال کې چې د سیمې ځینې هیوادونه او ایران چې د ګازو د لوی تولیدونکو هیوادونو په شمار کې راځي څنګ تکرار شوي دي. محمد دوف وایي چې ټاپه نه یوازې د ترکمنستان بلکې د ټولو هغو هیوادونو لپاره چې په مسیر کې قرار لري اقتصادي ګټې راوړي او په سیمه کې د سولې او د ثبات د ټینګېدو سبب ګرځي. لکه څرنګه چې یادونه مو وکړه، ترکمنستان د شوروي د اتحاد غړی چې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو وروسته یې هڅه کړې ده په روسیې باندې خپل پیلتیا راکمه کړي او په دغه چوکاټ کې د ګازو د صادراتو لپاره نوي بازارونه وموندي چې د ټاپې پروژه په دې موخه طرحه شوې ده. سیمه ایز بدلونونه د ټاپې پروژې له پلي کېدو سره زیاته مرسته وکړه چې تر ټولو لوی لامل همدغه د امریکا ظالمانه بندیزونه دي. د امریکا د بندیزونو د امله ایران چې د نړۍ د ګازو لویه زیرمې لري د ګازو د صادراتو په برخه کې محروم پاتې شوی، خو د ایران په نشتون کې د ترکمنستان زیاتې هڅې د سیمه ایزو اقتصادي طرحو پلي کېدا به له ستونزو سره مخامخ شي.
ګران او قدرمنو اوریدونکو، هم دې سره زموږ د پروګرام وخت تر پای ورسید. نو تر بل پروګرام پورې هم پای لاس پارو.
شاد او بریالي اوسئ. د سباون
لسیزا
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب 23مه کلیزه نږدې ده. بېشکه چې دا انقلاب د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له نومه پرته هیڅوک نه پیژني. په دې وجه د سباون د لسیزې وړومبی پروګرامو د ایران او نړۍ د دغه اغیزناک انسان د ځینو شخصیتي اړخونو پیژندګلوۍ ته بیل کړی. نو هیله ده چې دغه پروګرام واورئ. عزیزانو، یادونه هم کوم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
تاسو ته وړاندې کوو.
خوږو دوستانو، د 1950 لمریز کال د سلوغې د میاشتې په 12مه نیټه له شوق او حماسې ډکه وه. حضرت امام خمینی له وطنه د کلونو له لریوالي او جلاوطنۍ وروسته په ډیر اقتدار پرتم عزت سره وطن ته راستنېده. د دوی زرګونه مینوال د تهران نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي وو چې په پوره مینې او عشق سره د خپل محبوب مشر هرکلی وکړي. کله چې د حضرت امام خمینی الوتکه کېناستله، نو د زړونو درزا لا زیاته شوه او خلک د خپلې خوښې د مشر د ملکوتي مقتدرې او هوډمنې څېرې د لیدو لپاره له یو بل نه مخکې کېدل. له هوایي ډګره په بهشت زهرا کې د شهیدانو تر مزاره پورې د حضرت امام خمینی د تګ لاره په ګلونو ښکلی کړی شوې وه او خلکو دغه 2 کیلومتره لاره د اسلامي انقلاب د شهیدانو په یاد کې له ګلونو ډکه کړې وه. د بوئنګ 777 نومې الوتکې ورونه خلاص شول او حضرت امام خمینی بهر راووته او په خپل تلپاتې پرتمینوالی سره د ولایت د عاشقانو په سیلاب کې جاری شو او په تګو زړونو باندې لکه د نرم باران ووریده. هغه لکه د ابراهیم خلیل الله د تاغوت بوتان مات کړل او د نډو بدونکو جمهوری اسلامی نظام د طلوع زیره ورکړ.
قدرمن اوریدونکو، د ایران یو مشهور متفکر او لویدیس پیژان د شهید سید مرتضی اوینی د امام خمینی په اکللی کې امام خمینی کوم تازه پیغام راوړونکی نه و، بلکې یو رایاد دونکی و چې له خدای تعالی سره د خلکو فطري ژمنې اغوی ته وریاده کړه، او پس له څو پیړیو چې په ډله ییز کلي مستاخ کې د بشر له نازرېدو تیریږي، له حضرت ابراهیم او اسماعیل نه واخلې تر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پورې د خپلو تیرو مشرانو په شان د جاهلیت یو پړاو ته ماتې ورکړه او یو نوی زمانه یې پیل کړه. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د خپلو پاکو اجدادو په شان د ټولنې او خلکو د روزنې او تهذیب او په لنډه وینا د اخلاقي مکارمو د دودولو په لټه کې وو. د اخلاقي مکارمو دودول خپل حبیب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته په قران کریم کې د خدای یو حکم دی چې ټول اسلام غواړي په دې چارې خبر شي چې حکومت او سیاست له انساني او مانوي اخلاقو او فضیلتونو جلا نه دي، او د اسلام ایدیال ټولنه یوازې د دغو دوو مقولو په یو کېدو سره عملي کیږي. خدای تعالی په دې اکله مسلمانانو ته یادونه کوي چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، بېشکه چې ستاسو لپاره د خدای د رسول په ژوند کې غوره بیلګه او نمونه ده. رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د اسلامی حاکم غوره مثال وو، او له هغه وروسته حضرت امام علی علیه السلام په خپل اسلامی حکومت کې د ټولنیز عدالت او انساني کرامت ډیر شایسته زلاوی انزور کړی. امام خمینی هم د دین د مشرانو په پیروي سره په ټولنه کې د دینی ارزښتونو د احیا او خپرولو په لټه کې وو. هغه ټولنه چې د اسلامي اصول او شیعه فقهي پرمدار جوړ شي او پکې اخلاقي او مانوي مکارم زلا مومي، دغه ډول حکومت یو داسې واکمن ته ضرورت درلود چې خپله په فقه د دین په پیژندګلوۍ د تقوا او اخلاقو په خیال ساتلو باندې پوره وي، او امام خمینی رحمت الله تعالی علیه دغه لوړې ځانګړتیاوې درلودلې. هغوی د ځوانۍ له لومړنیو څخه د نفس روزنې او په ځان کې د مثبتو صفاتو او اخلاقیاتو پیاوړي کولو ته ملا تړلې وه، او د اخلاقو او الهي تقوا په خیال ساتنه کې بې ساری وو. په علمي حوزه کې د ځوانۍ په ورځو کې د حضرت امام خمینی د کوټې ملګرو ته پته وه چې هغه دوه ځانګړي صفتونه لري: د تهجد د لمونځ لپاره د نیمو شپو پاڅېدل، او له غیبت کولو او غیبت اورېدلو ځان ساتل. دغه غوره انسان به د گفتار او کردار په صداقت باندې ډیر ټینګار کاوه، او ویلی شو چې په وینا او عمل کې صداقت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په خلکو کې له نورو ټولو صفاتو او خصوصیاتو ډیر محبوب ګرځولی و.
خوګو دوستانو، صداقت په قران پاک کې د خدای تعالی یو حکم او د دین د مخکخانو لارښوونه او د ایمان او تقوا یو نښه ده. د حضرت امام علی علیه السلام په وینا، رښتیا ویل د ایمان تر ټولو پیاوړی رکن دی، او د خدای چې کله یو بنده خوښ شي نو رښتیا ورته الهام کوي. امام به چې څه ویل په خپل شخصي او سیاسي ژوند کې ور باندې وفادار وو. که مسلمانانو ته به یې د زهد او ساده ژوند تیرولو سپارښتنه کوله، نو په خپل هم د دغو ځانګړتیاو حقيقي هنداره او مثال وو. د ایران خلکو به چې کله د حضرت امام خمینی په کلام او عمل کې د صداقت خواګلې دل، نو د امام په لارې او ارمانونو باندې باور به یې لا زیاتې ده، او داسې و چې تر خپل سره پورې یې د امام ملاتړ وکړ. لا حضرت امام خمینی سره د خلکو مینه لا تر ټولو خوبیو سره مینه وه. د ارواخاد امام لخوا دغه مینه شاید لدې هم زیاته وه. حضرت امام خمینی په خلکو مین وو، او ورسره به یې عشق او مینه کوله. هغه به خلک خپل ولین نعمت بلل، او ځان یې د هغوی خدمتګزار نوموه. د حضرت امام خمینی لطیف روح او نه وصف کیدونکې مهربانۍ لکه د مقناطیس زړونه ځان ته جذبول. ارواخاد امام به بېوزلۍ او محرومۍ پرګنې ته لا ډېره توجه درلوده، او مسولانو ته به یې سپارښتنه کوله چې په خالصانه توګه د خلکو په تېره بیا د مستضعفانو او کمزورو خلکو خدمت وکړي. دوی به فرمایل، زموږ او د ټولو کارکوونکو دنده دا ده چې د خلکو خدمت وکړو، او د هغوی په غم او ښادۍ او ستونزو کې شریک ووسو، چې ګمان نه کوم د بې وزلو لا خدمت کولو لوړ بل کوم عبادت وي. د حضرت امام خمینی ژوند ډیر ساده او له قناعته ډک و. امام خمینی د خپلو پاکو نیکونو په شان ساده ژوند او له دنیا غوښتنې لریوالی غوره کړی و، او په دې باور و چې د اسلامي ټولنې واکمن باید د خلکو د کمزوری او متوسطې پرګنې په شان ژوند وکړي. اروخات امام هیڅکله ځان له خلکو بیل نه کړ، او تل له خلکو سره او د هغوی تر څنګ و. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای هم فرمایي، په اروخات امام کې درې باورونه موجود وو چې هم دغو درو باورونو هغه ته پریکنده توب ورکاوه، میړانه یې ورکوله او استقامت یې ورکوه. په خدای باندې باور، په خلکو باندې باور، او په ځان باندې باور. دغه درې باورونه د اروخات امام په وجود کې، د امام په فیصله کې، او د امام په ټولو حرکتونو کې ځان په حقیقي معنی څرګند کړ.
حضرت امام خمینی یو لوړ رتبه مرجع او رسېدلی عارف و، او په عین حال کې یو خيار زیر دیکتاتور ضد او په لویدیځو او ختیځو قدرتونو پورې له پیلتیا آزاد سیاستوال و. امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د خپل زمانې له ټولنې او د نورو هیوادونو له حال او خبرونو ژور نظر او پوهه درلودله. حضرت امام خمینی یو ډیر منظم انسان و. امام خمینی رحمت الله تعالی علیه لزوانی څخه په صفایي او منظم والی مشهور، او په مشرۍ او سیاست والی کې په علم او عمل کې د امام د بریالیتوب یو راز دا و چې په ټولو چارو کې ډیر نظم درلود. هغوی د خپلو ورځنیو کارونو لپاره یو مهال ویش برابر کړی و چې په دغه جدول کې د امام د شپې او ورځې د ټولو ساعتونو کارونه لیکل شوي وو. یوازې د شپې له هغو ساعتونو پرته چې د تهجد، د لمونځ او له خدای تعالی سره د راز و نیاز لپاره به له خوبه پاڅېده. د امام خمینی نظم دومره دقیق او کره و چې د شاوخوا خلک به یې د کار له لیدلو پوهېدل چې څو بجې دي، ځکه چې امام به په ټاکلي وخت ډوډۍ خوړله، او په ټاکلي ساعت به اوده کېدله، او په ټاکلي وخت به راویشېده. کله له چا سره به یې د ملاقات نیټه وه، نو په وخت به یې ځان رساوه. د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه لور زهرا مصطفی وای چې امام دومره دقیق او منظم و چې د غرمې د ډوډۍ لپاره به 15 دقیقې نا وخت کاوه، نو ټول کورواله به فکرمن کېدل چې هغه ولی نا وخت کړ، یعنی ټول به بی اختیار د امام کوټې ته ورتلو او لیدل به مو چې د امام زوی حاج احمد آقا راغلی او له هغه یې یو پوښتنه کړې ده او په دې وجه نا وخت شوی دی.
خوګو دوستانو، دا د سبون لسیزی نومی لړۍ دغه لومړنی مطلب د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د شاګرد عاشق او جانشین حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای په یوې خبرې سره پای ته رسو چې فرمایي، د دې وجه چې زموږ د بزرګوار اربخات امام یوې خبرې به د هیواد په دې سترې عمومي فضا کې په هر ډول حالاتو کې حیرانوونکي اغیزه کوله، د هغوی معنویت و، د هغوی باطنی صفا و، له خدای تعالی سره یې تړاو او اتصال و، د هغه د نیمې شپې اوښکې وې، هغه فولادي انسان، هغه سړی چې کله یې کله به پرې پیښې او مشکلات راتلل، هغه دومره ډیر و چې یو ولس به یې لړزاوه خو هغه به نه ګبرېده. هغه سړی چې د نړیوالو قدرتونو سترتوب او دبدبه یې په نظر کې هیڅ او پوچه وه. هغه سړی چې د خدای د عظمت په وړاندې به یې د دعا او استغاثې په حال کې داسې اوښکې به یې ولې. حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای د امام خمینی په حق لا په یوې بلې وینا کې بیا فرمایي، اروخات امام له خدای سره د اړیکې او رابطې په خاطر د الهي فضل وړ ګرځېده، راځئ چې موږ هم په هغه توکل او اخلاص او زیار او کلک هوډ سره د هغه لارې ته دوام ورکړو.
قدرمن اوریدونکو، دا دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سرلوړ یو اوسئ.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکه او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې د parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونه خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.